لا يزال كاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کنه یی کوډونه وشانګران چې غنم خو مشته خپل پیچېل نه جوړی، د ټرکټرو د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالی.
په بل لاپور کې به واوري چې د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کېښودل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر دفتر مخې ته راټول شوي؟ ولې غلمغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهېږم ارباب صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکي اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار چیړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړي دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني سوي، ځکه چې د ډېری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې په دې نیول سوو نشه یي موادو کې شپږ لکه نشه یي ګولۍ هم شاملې دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیر یو کال کې په هیواد کې د نشه یي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 تنه ډول ډول نشه یي توکو او 593 خرس دکا نشه یي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشه یي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشه یي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې یوازې د نشه یي ګولیو نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابر ډېر سوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډېری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتی مرکزونو د معلومات پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلی چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تاریخ کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ سي.
افغانستان
کې د تاریاکو د قاچاقو د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه قواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دایی چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده ای راژیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمون ده اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زمان سرسم و دخمنی کوئی
ترنو آوریدم کو اوس پا تیار راپور درو چی یو تازه چیلن خیی چی د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله له 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود آورده میتانه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړې دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیال ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږېدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګیډه کې ماشوم یې هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغیز په اړه یوه څیړنه شوې وه. دې څیړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څیړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغیزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصو ولا
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړو اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډېر درواغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوې ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې درواغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟ د معتادینو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر درواغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه درواغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدراتو ګروغ د کس درواغ وایي. درواغ ویل بېلابېل مرحلې لري. کله کله نوموړې ستونزه په عادت باندې بدلېږي. ارواپوهان د درواغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. دار د ګناه احساس، فشار او د نشئ توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړ کړي.
که درواغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین درواغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشئ توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکې استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولی او کله چې پوښتنه ترې وشي نو سم لاسي په درواغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کیدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره درواغ ویلو باندې عادت شي او د درواغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟
وایي زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کېږي نو ځکه روغ دي شوی یم، او که عمر زیات وي زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص پر تاثیر نه لري او نور ته سرخوګی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخل روغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشې ستونزه تر څنګ یوازېتوب نه وړی کس ځانته کوي که کوم کسب و کار ولري د نشې درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوګی جوړوي. د نشې کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغیزه کوي. په سا کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحق یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله دروغ د کس په مرکزي عصب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلی شو چې دروغ د کس درواغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبر کې پرته د نشونه هم درواغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته درواغ پرېږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تیرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله درواغ ویل کله چې د صحت خاوند شي، ورو ورو درواغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې درواغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرېنښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وې او تحقیق ونه وشي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو آزموینې کې راګیر نه شي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نه شي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا په ځای پاملرنه وکړي تر څو مریض بې ځایه مقاومت او درواغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخا مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي، هغه ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو معتاد کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
Hey!
ارباب صاحب دی بی زای مصرف و میلوت سه ضرورت ده آقا مزدوری بس ده نور پسی مگرزا
یاره رضا جانا لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده
نه ارباب صاحب مطلب می ده نو ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی کبابونه و دول دول خواده ور تراوده داغو پردی خلق دی من ولی خپل پیسی پوده ناقه و لگو
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسی دی دا زاو تا هم ننش پا دوی میلمانه یو
سشه دوی میلمانه یو زخو ایس بونشون ولا
دا میلا زما دا نقشه یو برخه دا کله چې زما نقشه کامیاب شوا بیا در تا وایم اوز دی خپل مزی کوا اگه مطل دی نداوری دلی چه وای دا دی دول آواز با سبا واوری
رضا و رضا
بلیار باب سه
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگاه ده دفتر مخی تا را طول شوی ولی غال مغال جور کرده
ارباب سه وای من نور کار نکو
ولی؟
نه پایگم ارباب سه
ارغا کچه یا نماینده مراواز سوی چه خبری ورطا را حکم
سمد ارباب سه ارغا بکم داده کارگرانو ارباب سه وای چی او نماینده مرا واسطه و ایز خبری ور سرکوام
سامده بلال اکا زمونگ نماینده ده بلال اکا ورشا
بلال رزا رزا راشا دلتا که نه خاچه خبره ده نن موبالی کار نده پیل کرده
ارباب زیب طول کارگران وی چی افغانستان مو ده غریبی لواجی پریخه او دلتا پا مزدوری پسر او رکیو خویه و کالکی گی چه تا مزدوری ندارا کردی
خا خا دا خبره دا افغانان مزدوم را جرات پیدا که چیز موک پا وطن که اعتصاب کوی اوائی کار نکو
ارباب سیب مجبور دی طول بیوزن خلق دی کورونا و وارو وارو بچی لری دو دی واری
او کزمو مزدوری در نکم نو بیا چه کوی
بیا تا سر کار نکو او دانن ستاسی دا خخت و کوری چخزو
نو چه داسی دا ورزی ولاشی دا مردار مخونه مورک که بوزشی بیاده دا چطل مختل تاونه وینام
ارباب سیب دا دیسه وکرل که دا کارگران ولاشی نو هر ورز دا پی میلو نونو تو من تاوانو کو که دیشی پی یو میاشکیم دا نور کارگران پیدا نکو
یار رزا جانا دیر ساده هیچی ریام نشیت لای نن بلاشی خو سبابا بیر تراشی زاری بم دوی کوی چی مکتا کار راکا
نو بیر تا با ولی رازی ارباب سیب دی خختو بلی بطی تا با لارشی
پا دیس پیره دختا که باید دوی دو ساعت پر پخو لارشی چی الا زان سرکتا ورسوی که بل زیو لارم شی نو روستا لیوی میاس با مزدوری ورکوی او دوی دوم را توان نلری
دوی ولی دا توان نلری
زما سر نقشه استا بیا بای بوینه
سنگ نقشه
وز ندر توایم چه سنگ نقشه ده خود دوم را در توایم چه دوی با خام خاصا با بیرت رازی داده تا بای اوینه ما تا مرباب غلام علی وای
اوهو تا کارگران سنگ بیرت راغلی دی توی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ نه توبه بیا داسې کار نه کوو پر خپل پورم تیریو بس یوازی دوده او نشهی مواد را کوا و بس مطول نتا کار کوا
ما
بس هغه د ورځې کار مو شروع کړي.
نه نه لاړو مار
ورځې ورځې
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي، دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نو درته ویلي چې زه نقشه لرم، هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشي مواد ورګډول. ځینې نشي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشي مواد دی ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل، وروسته مې نشي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.